لاس بجې شوې. السلام علیکم د آزادې رادیو قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار طاهر روخان تاسو ته هرکلی وایو. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې افغان ولسمشر د هیواد د ټولو ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرنس په وسیله په خبرو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو د له منځه وړو او د کانکور په ازموینه کې د شفافیت پر اړتیا ټینګار کړی. د کورنیو بې ځایه شویو پر مسأله د ملګرو ملتونو د اندېښنو په اړه یو راپور هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د کورنیو چارو او عامه روغتیا وزارتونه وایي د کابل په پرونی چاودنه کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. د پکتیکا سیمه چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د دریو قوماندانانو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل شوي، او د متحده ایالاتو په ختیځ ساحل کې د واورو د سخت توپان له کبله سپین ماڼۍ اړه شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو او عامه روغتیا وزارتونه وایي د کابل په پرونی چاودنه کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل د دوی لومړنیو پلټنو لمخې په تایمنی کې پرونی حمله د سړک د غاړې د مین چاودنه و، خو فرانس پریس خبری آژانس د افغان چارواکو په حواله ولیدي چې برید د روشن مخابراتي شرکت پر یو موټر شوی چې په نتیجه کې یو ښځه وژل شوي او 19 کسان نور ژوبل دي. تر دې دمه د کابل د پرونی چاودنې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پکتیکا سیمه چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د دریو قوماندانانو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پکتیکا ولایت د رسنیو دفتر لخوا نن په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي دي د حمله تیره ورځ د زیړو کلسوالۍ په تنګي سیمه کې سوې ده. خبر پاڼه زیاتوي په پیښه کې د افغان وزیرستاني او حذیفه په نوم د وسلوالو طالبانو دوه مهم قوماندانان وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر په اوبې ولسوالۍ کې په یوه صحرایي محکمه کې د یو ځوان لاس او پښه پرې کړې دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دې ځوان ته د غلا په تور د طالبانو په محکمه کې د لاس او پښو د غوڅولو حکم ورکړل شوی. هغلی فرهاد زیاتوي متظرر یو میاشت مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی و او صحرایي محکمه یې پرون مازدیګر د هغه د پښې لاس او کیڼې پښې د پرې کولو حکم ورکړ. که څه هم سیمه چارواکي طالبان په دې پیښه ګرموي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالب وسلوالو څلور کاله مخکې هم د یوې امنیتي کمپنۍ دوه کارکوونکي د هرات له شمالي ولسوالۍ کوشک رباط سنګي څخه وتښتول او وروسته یې د غلا په تور لاس او پښې ترې غوڅ کړل. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د متحده ایالاتو په ختیځ ساحل کې د واورو د سخت توپان له کبله سپینه ماڼۍ اړه شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. میرمن مرکل واشنگتن ته د سفر په مقصد پرون د برلین هوایي ډګر ته روانه شوې وه چې ټرمپ ټلیفون ورته وکړ او د طوفاني هوا له کبله د سفر له ځنډېدو خبره کړه. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د نن لپاره پلان شوی د سفر د مارچ تر 19 نیټې پورې ځنډوي. د مرکل او ټرمپ د لومړنۍ کتنې په ایجنډا کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد د مبارزې د ناټو د راتلونکي او د اوکرین د کړکیچ په اړه بحثونه چې واړه د امریکا او جرمني نږدې اړیکو ته اړتیا لري شامل دي. دواړه مشران به په ګډه خبري غونډه کې هم ګډون وکړي. اټکل کیږي چې د مارچ تر 15 پورې بالا واشنگټن نیولې تر باسټن ښارونو پورې د امریکا د شمال ختیځ په ډیرو برخو کې درنه واوره ووري. د بریتانیا پارلمان پرون وخت هغه لایحه تصویب کړه چې صدر اعظم تریزا می ته له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د خبرو صلاحیت ورکوي. د پارلمان ولسي جرګې هغه بدلونونه چې مشرانو جرګې د روانې میاشتې په پیل کې په دې لایحه کې راوستي وو وروسته له هغې لرې کړل چې حکومت په دې معامله کې د بریتانیا د ګټې په خاطر له محدودیتونو پرته د اقدام کولو لپاره د ازادۍ او پوره صلاحیتونو غوښتنه وکړه. له دې وروسته د لارډوانو یا مشرانو جرګې هم د لایحه له بدلونونو پرته تصویب کړه. له اروپایي ټولنې خانه د وټلو لپاره د میرمن می خبرې اترې روسته له هغه لخن سره مخامخ شو چې د سکاتلند لومړی وزیر نیکولاس چیرجن ویل له اروپای ټولنې د وټلو د اصول له روښانه کې دوسته به سکاتلند د 2013 میلادي کال په لومړی یا د 2019 کال په وروستیو کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وکړي. د لندن ټایمز ورسپانې د راپور له مخې صدر اعظم میرمن می د سکاتلند د لومړی وزیر د غوښتنې ردولو ته تیاری نیسي او استدلال کوي چې داسې ټول پښتنه به له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې د بریتانیا دریځ زیانمن کړي. په ایران کې د اعدامونو سطحه د خطر حد پورته سوي او په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې لړۍ دوام لري. دا څرګندونې په ایران کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکي اسما جهانګیر پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل. د زندانیانو شکنجه کول، د اقلیتونو پر وړاندې ناوړه چلند، د سیاسي مخالفانو او فعالانو زنداني کول، پر رسنیو محدودیتونه لګول او په کلني ډول د لسکونو کسانو اعدام له بشري حقونو هغه سرغړونې دي چې ایران یې کوي. ملګرو ملتونو پر ایران غږ کړی چې سمدستي له بشري حقونو څخه پراخې او د اندېښنې وړ سرغړونې ودروي. اروپایي ټولنې له روسیې سره د کریمیا ټاپو وسمې د الحاق له امله پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو لګول شوي بندیزونه او وغځول. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون په برکسل کې پر 150 اشخاصو او 30 ادارو او کمپنیو چې د اروپایي ټولنې په وینا د اوکراین د ځمکني بشپړتیا خلاف عمل کړی د بندیزونو په تمدید موافقه وکړه. په روسي چارواکو او ادارو له پخوانه د لګول شویو بندیزونو موده سبا چهارشنبه پای ته په رسېدو ده. په 2014 میلادي کال کې له روسیې سره د کریمیا تر الحاق وروسته اروپایي ټولنې د یو شمېر روسي مقاماتو په سفر بندیزونه ولګول او په اروپا کې د هغوی پانګې کنګل کړې دي. دا افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې صفا اوریدای شي. د دې خبرونه په دوام کې غواړی چې ملګری ملتونه وایي د روان کال له پیله زرګونه افغانان د جګړو له کبله له مختلفو ولایتونو بې ځایه شوي چې یو یې کندز دی. دا اور شوي کډوال د امن په لټه کې دي.
خپل ولایت دی خو هلته پیدا شوي یو، هماغه ځای زموږ لپاره مناسب ځای دی. خو شر دا دی چې امنیت وي او بېرته خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې بیا سقوط نه کوي.
په دې اړه چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید پر مهال له برید کوونکو سره له روغتون څخه دننه مرسته شوې نوي حقایق را برسېره شوي او چارواکي د هلمند مرکز په جګړو کې د پرمختګ خبر ورکوي.
دولت چې دی یعنې د پراپرا امکاناتو څخه د پراپرا جرات څخه یعنې ګټه اخلي مګر مخته کېږي. دښمن چې دی یعنې انشاءالله چې نور مکمت نه شي کولی.
د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام تندې څانګې کمو له فری فایټر احمد ولی هوتک سره خبرې کړې. خو فری فایټ څه ډول ورزش دی؟
ټول لازمي ورشن پکې راټول شوي دي، لکه مثال بوکس، تکواندو، کیک بوکس، پلواني، جیجیتسو، مویتای. دا ټول راټول شوي دي. نه یو شی جوړ کړی فری فایټ یعنې ازاده لوبه.
تندې څانګې په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره خبرېږي. د ازادي راډیو خبرونه اورې. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي د روان کال له پیله څخه باندې 26 افغانان د جګړو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. بې ځایه شویو کسانو ازادي راډیو ته وویل که په ولایتونو کې امنیتي وضعیت ډاډمن شي نو دوی به بیرته خپلو کورونو ته ستنه شي. خو ملګری ملتونه اندېښنه کوي چې د پسرلي په راتګ سره ښایي جګړې نورې هم سختې او د بې ځایه شویو کورنیو شمیر زیات شي. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
هغه بې ځای سوي کسان چې په وروستیو کې د ناامنیو او روانو جګړو له کبله له خپلو کورونو نورو سیمو او ولایتونو ته کډه سوي وایي که په ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه سي د بیرته ستنېدو نیت لري. په وروستیو کې جګړو د افغانستان په شمال کې هم شدت موندلی او هلته هم ګڼ کسان بې ځایه سوي دي. په دوی کې یو هم د کندوز یو تن بې ځایه سوی عزیز الهام دی چې دا مهال په کابل کې ژوند کوي. د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کندوز چې کله امنیت شي څوک چې پانګونه کوي مثلا هغوی د دې ګار نور ونه لري چې کندوز نور بیا سقوط نه کوي. کندوز کې بیا کوم جنګ کېږي یا مثلا خلک اواره کېږي نو خامخا بالکل اخو زمونږ خپل ولایت دی او هلته پیدا شوی یو، هماغه ځای زمونږ لپاره مناسب ځای دی. نو دا خبره ده، خو شرط دا دی چې امنیت وي او بېرته خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې بیا څه خود نه کوي او بیا د دوی هغه څه چې دي مثلا سرمایه ده هغه له منځه نه ځي.
د ملګرو ملتونو هغه راپور چې د شنبې په ورځ خپور شوی وایي د روان 2018 میلادي کال له پیله روانو ناامنیو 26,000 او 90 افغانان مجبوره کړي چې له خپلو کورونو نورو ځایونو ته کډه شي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د پسرلي پراتک سره چې هوا تودیږي امکان لري چې جګړې نوري هم شدید شي. د ملګري ملتونو راپور وایي د 4 ولایتونو له جملې په 21 ولایتونو کې خلک بے ځای کېدو ته مجبور شوي، خو په ننګرهار، کندهار، فاریاب، هلمند او زابل کې د بے ځای سویو شمیر تر ټولو زیات شول شوی دی. د ملګري ملتونو راپور وایي هر اونۍ د هوا له ګرمېدو سره پوځي شخړې شدت مومي، په ځنګړي ډول جګړې په کندوز او بغلان کې د دې سبب شوي چې یوازې 13 اونۍ څه باندې 3,500 کسان بې ځایه سي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې شي د داخلي بې ځایه سو کسانو شمیر 4,500,000 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي په 2018 میلادي کال کې 6,350,000 کسان بې ځایه سوي وه.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي د روان کال له پیله 26,000 افغانان د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. آیا تاسو هم د جګړو له کبله له خپل کور پریښی او له خپلو کور او کلي څخه بې ځایه شوي یئ؟ او یا داسې یو څوک پیژنئ چې له دې کبله له ستونزو سره مخامخ شوی؟ که داسې وي نو خپل د سترګو لیدلی حال یا خپل نظر په دې اړه د افغان بی سیم په 918 شمېره ولیکئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له نورو اورېدونکو سره شریک کړو. په یاد وساتئ چې دقیقا ستاسو پیغام باید په همدغه موضوع وي چې موږ لیکلی، ځکه په شاوخوا نور موضوعات که چیرته تاسو تماس ورسره نیسئ چې له دې موضوع سره ارتباط ونه لري، بیا موږ نشو کولای چې دا ستاسو غیر مرتبط نظریات په دې خپرونه کې له اورېدونکو سره شریک کړو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په دې اړه چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید پر مهال له وسلوالو برید کوونکو سره له روغتون څخه دننه مرسته شوې ده، نوي حقایق را برسیره شوي. د روغتون ځینې کارکوونکي وایي چې برید کوونکو ته د روغتون ټولې برخې ښې معلومې وي او ځکه په دې وتوانېدل چې ډېر درانه تلفات واړوي. یو شمیر عیني شاهدان پر دې روغتون د برید پیچلتیا او درنو انساني تلفاتو ته په پام سره داسې انګیري چې برید کوونکو دننه خپل کسان درلودل. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې په دې برید کې 500 وسلوالو ګډون درلود او 1,50 کسان وژل شوي، خو لویدیځې سرچینې د امنیتي ځواکونو چارواکي او عیني شاهدان چې په پیښه کې مړه او ټپیان یې شمېرلي په دې باور دي چې د برید کوونکو شمېر تر دې زیات و او د وژل شویو کسانو شمېر هم له 100 اوړي. ځینې عیني شاهدان وایي د ستاژورانو یا نویو روزل کېدونکو ډاکټرانو په جامه کې لږ تر لږه 2 کسان مخکې روغتون ته ننوتي وو او له برید سره سم یې د ډاکټرانو او نورو خلکو په وژنه پیل وکړ. د شهید سردار محمد داود خان روغتون د فارمسۍ د څانګې مشر محمد ضیا قادری چې د وسلوالو پر مرمۍ لګېدلی او وروسته له 5 پوړ څخه لوېدلی، ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته په بیړنیو حالاتو کې د وتلو پر لاره کمین نیول شوی و. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ښاغلی قادری زیاته کړه برید کوونکو ته د روغتون او بخې ټولې لارې ګودرې معلومې وي.
دوی په ډېر ماهرانه شکل باندې ځای شي او داسې په سوسي او رابلد نه وي سره او ښه بلد په دې شفخانه کې نه وي، امکانات یې نه و. حتی دوی دومره حتی پیشبي نه و دې لارې ته چې زموږ باندې حتی اضطراري لارې بندې کړې وي. طبیعي ده چې صرف په دې باندې کېږي چې د خپل د شفخانې څوک ورسره اوسېدي شکل
باندې. فرانس پرس خبری آژانس د روغتون د یو چارواکي له قوله لیکي چې په برید کوونکو کې 2 ځوان ستاژوران یا هغه محصلین شامل و چې د طبي زده کړو په مقصد د عملی کار دوره تیروي. د دې چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویل شوي چې په 2 محصلینو کې یو ځان والوزاوه او بل د افغان ځواکونو په ډزو ووژل شو. د فرانس پرس د راپور له مخې امنیتي سرچینو هم دا ادعا تایید کړې ده. د سردار محمد داود خان روغتون د فارمسۍ د څانګې مشر ښاغلی قادری وایي د هم د خپل یو ټپي شوي همکار له خولې اورېدلي چې یو آشنا سړي ډزې پرې وکړې.
یو داسې په دې داخله کې چې شخص ور نومیږي هغه مستقیما خپل لیدلې و دغه کس چې د باندې زره داز کړی او هغه ویلي چې دغه کس باندې داز کړی هغه خپل زمدي شفاني تاجر یا کوم کارمند و.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي دا تاییدوي چې پر روغتون لدننه او بهر څخه برید شوی او زیاتوي چې څو تورن کسان نیولي او تحقیقات ترې کوي. د دې حملې مسؤلیت ظاهرا داعش ډلې منلی او طالبانو هم په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي، خو چارواکي وایي چې داعش د دومره پیچلو حملو توان نه لري. افغان چارواکي وایي داسې پیچلې حملې یوازې بهرنۍ استخباراتي کړی او په افغانستان کې هغو ته وفادارې ډلې کولی شي. د دې څرګندونو هدف طالبانو ته تقریبا مستقیمه اشاره ده. فرانس پرس د حملې د یو عیني شاهد له قوله لیکي وسلوالو برید کوونکو ضربې نه کولې، بلکې د قربانیانو پر سر یې منفردې ډزې کولې او په دې قربانیانو کې هغه مور هم شامله وه چې یو ماشوم یې په غېږ کې و. د دې عیني شاهد په وینا برید کوونکو پر موبایل ټلیفون خبرې کولې او مخاطب ته یې ویل چې ملا صاحب، موږ د ملحدانو د وژلو په حال کې یو. قدرمنو اوریدونکو، د سردار شهید محمد داود خان پر روغتون د حملې د نویو جزیاتو په اړه راپور مو اوریده. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې پر سردار محمد داود خان روغتون د تیرې چهارشنبه د ورځې د برید او دغه شان د اجرایي رئیس په اړه د بلخ د والي د وروستیو توندو څرګندونو په تړاو یو شمېر مطالب چاپ کړي سي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، ولسي جرګې پرون پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه بحث درلود او زیاتره وکیلانو د امنیتي مسؤلینو پر بې کفایتۍ ټینګار کاوه او اوس یې پریکړه دا ده چې استیضاحی کړي. سرمقاله لیکونکي لیکلي د کابل بریدونه په تېره بیا د سردار محمد داود خان پر روغتون برید لورایه په دې ګوا دی چې نه مو په کشفي ارګانونو کې شیمشته او نه په نورو امنیتي ځواکونو کې. د سرمقاله لیکونکو په باور امنیتي ستونزه ډیره جدي ده، خو د په خبره دغه ستونزه د مسؤلینو په استیزه او ګوښه کېدلو نه شي حل کېدلی، بلکې ریښې په ټوله کې د نظام له څرنګوالي او روانې بدمرغۍ جګړې سره تړلې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې د همدې موضوع په تړاو په خپله سرمقاله کې لیکلي، دا برید د مخالفینو د دایمي ځای پر ځای شویو کسانو یا په مهمو ادارو کې د نفوذي کسانو لخوا ترسره شوی دی. په سرمقاله کې راغلي پر روغتون برید ته له ډېره وخته تیاری نیول شوی و او د برید تر شا ګڼ لاسونه دي. سرمقاله لیکونکي لیکي د ملي امنیت ادارې ته به ګرانه وي چې په مهمو ادارو کې د مخالفینو د نفوذي کسانو ترک ولګوي، خو په خبره یې دا د دوی ستر او زړنه منونکي مسؤلیت دی چې باید ترسره یې کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د اجرایي رئیس په وړاندې د بلخ د والي د وروستیو توندو څرګندونو په اړه په یو مطلب کې لیکلي، عطا محمد نور وایي چې عبدالله عبدالله یو معاملهګر انسان دی او په تېرو ولسمشریزو انتخاباتو کې له نوموړي څخه ملاتړ خپله لویه سیاسي تیروتنه وګڼله. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي نور دغه څرګندونې پرون په بلخ کې د مارشال محمد قسیم فهیم د تلین په غونډه کې کړي دي. په مطلب کې د ښاغلي نور په حواله دا هم راغلي چې عبدالله عبدالله یوازې د خپلې چوکۍ په غم کې دی او خپله چوکۍ ساتي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپله سرمقاله کې لیکلي، عطا محمد نور هر هغه څه چې په زړه یې ول په خوله یې راوړل. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې عطا محمد نور په تیرو ولسمشریزو انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله قوي ملاتړی و او بې له شکه چې په دې ملاتړ کې ګټې هم نغښتې وي، خو کله یې چې ملاتړ نتیجه ورنه کړه ورنه یې لاس واخیست او په شا شو. په سرمقاله کې دا هم راغلي وروسته تر دې چې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې جنجالي شوې، عبدالله عبدالله غوښتل چې له دې معاملې انصراف وکړي، خو د سرمقاله لیکونکي په وینا نور پرې نه خود چې شاته شي او د شخصي ګټې زیانمنې کړي. سرمقاله لیکونکي د عطا محمد نور خبرې د عبدالله عبدالله لپاره په حزبي او سیاسي ډګر کې د خطر زنګ بللی او ویلي چې دا به د اجرایي رئیس موقف له ابهام سره مخ کړي.
افغان امنیتي ځواکونو د لشکرګاه ښار په درېمه حوزه کې ځینې مهمې سیمې نیولې دي. د سرحدي پولیسو مسؤلین وایي د منډوي په نوم سیمې تر نیول کېدو وروسته کولی شي د نادلي ولسوالۍ یو شمېر مهمې سیمې په اسانۍ سره تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا په داسې حال کې ده چې د نادلي د مرکز پر لور پیل شوي عملیات قرار خو د پولیسو په وینا ښه پر مخ روان دي. په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د لشکرګاه د درېمې امنیتي حوزې په اړوندو سیمو کې روانو پوځي عملیاتو ته ورغلی.
د ملکی کورونو ترڅنګ په سړکونو او کوڅو کې د کرل سو ماینونو له امله هر قدم په ډیر احتیاط ایږدو. دلته د سرحدي پولیسو د څلورمې لیوا د انجینرۍ د ډلې یو شمېر سرتیري بوخت دي هغه ماینونه خنثی کوي چې په تیرو څو میاشتو کې د وسلوالو لخوا ځای په ځای شوي دي. د لشکرګاه ښار د درېمې امنیتي حوزې بولان د منډوي اړوند شاوخوا سیمې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وې. د دوشنبې په ورځ د لشکرګاه په لویدیځ کې دغه مهمې سیمې بیرته د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې دي. دلته په عملیاتو بوخت سرحدي پولیس وایي نه یوازې په زرګونو ماینونه ځای په ځای شوي دي بلکې وسلوالو تر مځکې لاندې نغمونه ایستلي ول او د ډېرو لیرو سیمو څخه منډوي ته تګ راتګ کوي او د افغان ځواکونو پر پوستو یې درنې او سپکې مرمۍ ورولې.
زما نوم نصیب الله زاهین دی. عملیات چې دي انشاءالله ډېر په بریالیتوب سره روان دي او ډېر په پوره مورال سره روان دي او په دې خاطر دشمن غوښتل چې د خلکو کورونو موضوعګانو څخه استفاده وکړي او انشاءالله دولت چې دی یعنې د پراپر امکاناتو څخه د پراپر جرات څخه یعنې ګټه اخلي مګر مخته کېږي. دښمن چې دی یعنې انشاءالله چې نور مکمت نشي کولی انشاءالله دولت مخ روان دی.
د بولان په مربوطاتو کې د سرحدي پولیسو عملیات په داسې حال کې وړاندې روان دي چې د نادلي په ګروپ شش او لوی باغ سیمو کې هم څو ورځې وړاندې د افغان ځواکونو لخوا پیل شوي عملیات د ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوي دي. خو عملیات ولې ډېر آهسته روان دي؟ په هلمند کې د څلورمې سرحدي لوا قمندان سمنوال ظاهر ګل مقبل وایي نه یوازې جګړه کورونو کې ده او ډېر ماینونه کرل شوي دي بلکې د ملکي تلفاتو او زیانونو د مخنیوي په خاطر قرار پر مخ ځي.
دښمن همیشه یو کمربند تشکیلوي او د خط اول پوستې دوی ډېرې قوي او محکمې جوړوي. کله چې دوی خط مات شي بیا نو دوی دومره تیښتوي چې بیا په سل کیلومتره کې هم نشي ګیر کولای. نو دوی هغه خزي چې دوی په موږ مقابل کې جوړې کړې وي موږ د درې ورځې په دوی باندې دا عملیات وکړل او الحمدلله چې اوس دې موږ هغه دوی کمربند مات کړی ده او دښمن دلته تاسې خپله ولاړ دی. دښمن دلته هیڅ نشته.
که څه هم تر اوسه طالبانو نه ده منلی خو حکومتي مسؤلین وایي د نادالي او بولان د روانو عملیاتو پر مهال په لسګونه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه هم دقیق معلومات نه دي ورکول شوي خو د سرحدي پولیسو ځینې سرچینې وایي تر اوسه یو پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. محمد الیاس دایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
تاندی څنګه دا پروگرام په همدې خبرونه کې واوري.
ولسمشر اشرف غنی په بشپړ ډول د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ په لمنځوړو او د کانکور د ازموینې پر شفافیت ټینګار کړی. ښاغلی غنی پرون د ټولو ولایتونو له والیانو سره په ویډیو کانفرنس کې سپارښتنه وکړه چې د پولیو واکسین د تطبیق او د کانکور د شفافیت په برخه کې باید جدي ګامونه پورته شي. رضوان مراد او د موضوع تفصیل.
د جمهوری ریاست مرستیال وایان دوا خان مینپال وی ولسمشر اشرف غنی پرون له والیانو سره په ویډیوی کانفرنس کې له هغوی وغوښتل چې د پولیو یا ګوزان د واکسین د تطبیق او د کانکور د شفافیت لپاره جدي کار وکړي.
ولسمشر ټولو والیانو دغه ترڅنګ امنیتي مسؤلینو ته هدایت ورکړ تر څو د پولیو د ښه تطبیق لپاره تر کلي او بانډو پورې د دغه کمپاین د تطبیق لپاره زمینه مساعده کړي. دوامي پر دې باندې ګار وکړ شي په هیڅ صورت باندې د کانکور په ازموینه کې د لاسوینې حق نه لري او د دوی مسؤلیت دا دی چې کانکور د ښه پلي کېدلو لپاره ټول امکانات په لاره باندې واچوي.
د افغانستان له څلور دیرشو والیانو سره په دې ویډیویي کانفرنس کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ولسمشر سیاسي سلاحکار نجیب الله مجددي، د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د لوړو زده کړو وزیر فریده مهمند هم ګډون درلود. د عامې روغتیا وزیر ویل چې د پولیو ضد کمپاین په تېرو دوو کلونو کې له بریالیتوبونو او ستونزو سره مل و. د فیروز الدین فیروز په خبره په تیر میلادي کال کې د افغانستان په ختیځ کې د پولیو یا ګوزن 14 موارد ثبت شوي دي. نوموړي اندېښنه څرګنده کړه چې له ایران او پاکستان څخه د کډوالو له بیرته ستنېدو سره به په 30 ولسوالیو کې د پولیو د پیدا کېدو خطر زیات شي. د نړیوال روغتیایي سازمان په وینا دا مهال یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې پولیو یا ګوزن ناروغي پکې موجوده ده. له والیانو سره په پرونی ویډیوئی کانفرنس کې د لوړو زده کړو وزیر وویل چې راتلونکي کال به د کانکور په ازموینه کې له بایومیټریک سیستم نه ګټه پورته شي چې د دې پروسې شفافیت تضمین کړي. د جمهوری ریاست مقامات وی ولسمشر محمد اشرف غنی پر والیانو غږ کړی دی چې د کانکور په ازموینه کې د غیر مسؤوله اشخاصو د لاسوهنې مخه ونیسي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
دا شیبه از مغغغله ازادی رادیو اوری. ازادی رادیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې دی اونې خبريږي. د مخام په او بجو د ازادی رادیو د خبرونو له پایته رسیدو سره سم د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او بجو دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غک آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادی رادیو اوری او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. اوس هم یو بل موضوع، د افغانستان د خلاصون لارې د عالی شورا مسؤلین وایي په هیواد کې د جګړې دواړو غاړو د سولې حرکت ورسره منلای دی. دا شورا چې مشري د طالبانو یو پخوانی چارواکی کوي وایي غوښتنه ترې شوې چې د سولې هڅې نورې هم چټکې کړي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری له ننګرهار راپور راکوي.
د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا مسؤلین وایي د ملي وحدت لوړ پوړو چارواکو او هم د وسلوالو طالبانو مشرانو ورڅخه د سولې او پخلاینې په برخه کې د روانو هڅو د پراخېدو او ګړندیتوب غوښتنه کړې ده. دا څرګندونې پخواني طالب چارواکي او د دې شورا مشر سید محمد اکبر اغا په ننګرهار کې د دې ولسي حرکت د پراخوالي په غونډه کې وکړي. سید محمد اکبر اغا وایي دوی د افغان حکومت مشرانو او هم د طالبانو ځینو مسؤلینو سره خبرې کړي او دواړو لورو ورسره د هوکړې سر خوړولی او ترې غوښتنه یې کړې چې د سولې په اړه د دې ولسي حرکت لمن پراخه کړي او هڅې دې ګړندې کړي.
خو بیا دا خبره مې داسې کړې ده چې اشرف غني ته مو ویلي دي چې موږ دا کار کوو غیر رسمي د سره رسمي کېږي نه، هغه راسره منلې. په طرفینو کې هم ورته دا ویل شوي دي چې دا کار مو کوي تیز دی او یو دا وي چې پتر ته تللي وي د طالبانو سره مو خبره کړې ده، شپږ ورځې مې هلته د هغو سره تېرې کړي دي. هغو ته موږ دا خبره پیشنهاد کړې ده چې د ملت خلک موږ راپورته کوو، دا موضوع د افغانستان یا مشکل د افغانستان د حل په باب باندې ملت ته سپارو. هغه ولا تر دې خوښه خبره نشته چې ملت هره پرېکړه وکړه، موږ انشاءالله دغه مخالفت کوو.
د دې غونډې برخوالو وویل د حکومت په چوکاټ کې د سولې عالي شورا هم فعالیت کوي، ولې په خبرې تر اوسه هیڅ لاسراوړنه نه لري. دوی وایي دغه ډول ولسی حرکت سره هر افغان ملګری کیږي او د دې حرکت ملاتړ کوي.
په بخښنې سره په حکومت انتقاد د سولې عالي شورا لرو. په ملیاردونو ډالر خاور کړل، ملیارد ته به رسیږي، اوس یو ملیارد ته به لږ تر لږه رسیږي، ځکه د کال فنډ یې وښو یو سلو څلوېښت میلیونه ډالر، یو میلیونه چې یو لک ډالر مرته ورکې راته راځي که څوک یې سینګ ورکړي. خو دلته پروژوي عمل بیس نه لري، تعداد نه لري، بنسټ نه لري. همدغه علما دي مونږ همدې ته منتظر وو، د همدغه ورځې انتظار مې څه چې زمونږ علما مخور بالاخره دوی نور غږ وکړي، دوی نور راپاڅېږي.
افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا غړی یم. په ابتدا کې چې دا منعقده شوې ده زه ورسره ملګری یم، زه یې تاییدوم. اگر که موږ خو د سولې د شورا په نامه یوه پروسه لرو، خو فکر داسې کېږي چې داسې کومه مثبته نتیجه تر اوسه پورې نه ده ورکړې. به هر تقدیر خو دغه خاصه ولسی لیاردا او ولسی شورا ده د ولس خلق کې اشتراک لري.
له تیرو دریو کلونو راهیسې د خلاصون شورا په هیواد کې خپل فعالیت پیل کړی چې په دې موده کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ولسی غونډې وکړي او د دې شورا د مسؤلینو په خبره د جګړې دواړو غاړو سره یې ګټورې خبرې هم کړې دي. دوی تمه لري که همدې ولسی حرکت ته دوام ورکړي او ولس ملاتړ وکړي، نو ډېر ژر به په هیواد کې د جګړې ټغر ټول شي.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل تلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سی شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې اونیز پروګرامونه او همداراز تاسو پیغامونه او نور مطالب لرو، خو دا وخت د سهار 10:30 دی. رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل ښار د اتمې ناحیې اړوند په بنحصار سیمه کې ناپېژاندو وسلوالو دوه پولیس په ډزو وژلې دي. د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونه وایي د کابل په پرونۍ چاودنه کې وژل سوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. د پکتیکا سیمې چارواکي وایي چې د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې د دریو قمندانانو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل سوي. د متحده ایالاتو په ختی ساحل کې د واورو د سخت توپان د کابل سپینه ماڼۍ اړه شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل دنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. د بریتانیا پارلمان پرون وخته هغه لایحه تصویب کړه چې صدر اعظم تریزا می ته له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټلو په اړه د خبرو صلاحیت ورکوي. او ایران کې د اعدامونو سطح د خطر حد ته پورته شوی او په دې هیواد کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو لړۍ دوام لري. او اروپای ټولنې له روسیې سره د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق له امله پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو لګول شوي بندیزونه او وغځول.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د سیاسي مخالفانو او فعالانو زندانی کول، د بنګندیانو شکنجه، لا اقلیتونو سره ناوړه چلند او پر رسنیو سانسور له بشري حقوقو هغه سرغړونې دي چې د ایران حکومت یې ترسره کوي. په ایران کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو استازي اسما جهانگیر دا څرګندونې کړې او په خپل تازه راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوې ویلي چې په ایران کې د اعدامونو اندازه د خطر تر حده لوړه شوې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
په ایران کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي پر اصلاح غوښتونکو فشار، د زندانیانو شکنجه کول او د خلکو اعدامول په دې هیواد کې د بشري حقوقو تیاره تصویر وړاندې کوي. په ایران کې د بشري حقوقو د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسما جهانگیر پرون په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا ته ویل په ایران کې پر خلکو د حکومت ولکه تنګ ده او دیموکراتیکي چارې ډېرې محدود شوې دي. د اسما جهانگیر په وینا د ایران حکومت درې سیاسي فعالان چې د 2009 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې چیلنج کړې وې، له 13 کلونو راهیسې په خپلو کورونو کې نظربند ساتلې دي. دا درې سیاسي مخالفان پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی، د هغه میرمن زهرا رحنورد او پخوانی اصلاح غوښتونکي مذهبي مشر مهدی کروبی دي. ملګری ملتونه وایي ایرانی چارواکو رسنۍ هم تر فشار لاندې راوستي او د میرمن جهانگیر په خبره تر دې مهاله په ایران کې څلیرشت خبریالان، د ټولنیزو شبکو فعالان او بلاک لیکونکي یا خو زندانی دي او یا محکوم شوي دي. په ایران کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو څارونکو اسما جهانگیر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته دا هم ویلي چې په دې هیواد کې یوازې تیر کال 530 کسان په دار ځړول شوي دي او 145 په اعدام محکوم دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د چارواکي پر ایراني چارواکو غږ وکړ چې په سمدستي ډول د کم عمره زندانیانو او ماشومانو اعدامول بند کړي. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې په کلنی ډول پکې زیات شمېر کسان په دار ځړول کیږي. ایراني چارواکي وایي اکثره د نشه یي موادو اړوند جرمونو په قضیو کې محکوم شوي کسان په اعدام محکومیږي. ملګری ملتونو په ایران کې په کم عمره کې د نجونو د ودولو په اړه هم اندېښنه څرګندوي او د ایران له حکومت نه غواړي چې د دې د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکي په خپل راپور کې ویلي چې ایرانی چارواکي له اقلیتونو سره ناوړه چلند کوي او د مذهبي توپیر له امله زیات شمېر کسان ځوروي او زندانونو ته اچوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حقمل د کندهار ولایت له میوان ولسوالۍ څخه لیکي. په میوان ولسوالۍ کې سلهاو کورنۍ بې ځایه شوي دي خو مرسته نه ده ورسره شوې. غنمرنګ کوچی له هلمند لیکي، له واشېره زموږ کلی د طالبانو او دولت د جنګ ډګر دی، خلک مو فرار دي او ځمکې مو شاړې دي او ماینونه مو خلک وژني. نجیب پوپل د زیړې ولسوالۍ څخه لیکي، د کندهار له زیړې ولسوالۍ څخه ښار ته راکډه شوي یو، له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. عبدالحنان قادری له کندهار لیکي، په هلمند کې مو داسې کسان ولیدل چې ویلې د شپې لخوا طالبانو له کوره ایستلو او ویلې چې موږ دلته سنګر نیسو، که ونه وتئ خون مو په خپله غاړه دی. نیکمل د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ څخه لیکي، په ولسم د عقرب د 1940 کال له مرجې ولسوالۍ نه مهاجرت ته اړ شو، خو تر اوسه لا د مرجې ولسوالۍ د مرکزي سیمو خلک لا لهنده ګرځي. یوازې مرجه نه ده، بلکې د هلمند د اکثریت ولسوالیو اوسیدونکي دي چې په مرکز لشکرګاه کې د کورونو کرایه لوړه ده او خوراکي مواد ډیر زیات ګران دي او کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. زیار رحمان له کندهاره لیکي، د هسکې مینې ولسوالۍ نه وبخه زیار رحمان لنګرهار علی کې د هسکې مینې ولسوالۍ نه بهزود ولسوالۍ ته زیات خلک راکډول شوي او له مشکلاتو سره مخامخ دي. رانال لشکرګان علی کې تیر کال له مرجې نه موږ ته بولان ته مهاجر راغلل. سږ کال موږ او هغه مهاجر دواړه لشکرګا ته راغلو، اوس په ډیر تکلیف یو، اوبه او تشنابونه نه لرو. زیار رحمان لنګرهار علی کې وبخه تحصیل لنګرهار علی کې له پاس په چیر نه موږ هم د بې ځایه شویو څخه یو چې د ژمي ساړم مو هم وزغمل او اوس ګرمي را روانه ده. عبدالولی اسحاق له کندهار نه، موږ په خپله د جګړو له کبله له ګران هلمند نه د پاکستان کوټې ته بې ځایه شوي یو. او نصرت د هلمند د مرجې ولسوالۍ نه لیکي، موږ د تیر کال له روژې نه د خپل کور نه د جګړې له کبله راوتلي یو. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو پیغامونه وو او اوس هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې پام وکړئ. لومړی د تاندې څانګې اونیز پروګرام ته، او ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام واورئ.
تاندې څانګې د ځوانانو خپرونه. جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څانګې مینهوالو سلام. دا اونۍ له داسې یو ځوان سره غږیږو چې یوازینۍ هیله یې د افغانانو خوشحالول دي. دا ځوان احمد ولی هوتک نومیږي چې په فری فایټ یا آزاده جګړه لوبه کې یې افغانستان ته ډېرې اتلولۍ ګټلي دي.
ایت څه به زیاره نه کېږي، کار څوک هر څه وړیا کېدای شي. لومړی شرط به دی چې دوی باید زیار وباسي.
احمد ولی هوتک 20 کلن دی، په کابل کې زیږیدلی او د عبدالشکور رشاد علی لیسې څخه فارغ شوی چې اوس مهال په یو خصوصي پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي محصل هم دی. احمد ولی هوتک له څو کلونو راهیسې سپورت کوي، له ده سره د په لاسته راوړنو غږېدلی یو.
هر انسان فطرتي یو شوق یو احساس دی چې سپورت باندې لري. ما د ورځې سپورت باندې ډېر ښه احساس درلود، له ډېر وړکتوب نه چې کله افغانستان کې د فری فایر ټیسټ سره دی نه مخکې هم مختلف ورسونه کوو د دې رشتې ته مخه کړم. خوشبختانه چې په دې رشته کې د لومړي ځل لپاره ما د سرو زر مډال وړین. ډېر ځوانان وهڅولې چې دوی هم فری فایر ټیسټ وکړي.
فری فایر دا څه ډول ورزش دی؟
دا ورزش چې د 15 رزمي رشتو څخه اخیستل شوی یو ورزش جوړ شوی دی چې نن سبا په ټول نړۍ کې ډېر زیات مینه وال لري. ګڼ شمېر خصوصا اروپا کې ډېر زیات، امریکا کې. مکس مارشل آرټس یعنې د رسمي ورسو مختلط ټول رسمي ورسونه پکې راټول شوي دي، لکه مثال بوکس، تکواندو، کیک بوکس، پلاونی، جیجیتسو، مویتای. دا ټول راټول شوي دي نه یو شی جوړ کړی فری فایټ یعنې آزاده لوبه. په دې ته ډېر ښه قانون ښه ده چې هر څوک دې لوبه کوي نو په چوکاټ د قانون کې برابر به دوسی.
دغه قانون څه دی او له نورو لوبو سره یې څه توپیر دی؟
یعنی د هر لوبې آزادي پکې شته ده. مثال یو بوکسر کوي چې ټول بوکس پکې وي، پلوان کوي چې ټول د پلوان تخنیکونه. او اسان کوم ډېر نشي کې نو لیدلی به چې آزاد فایټ یعنې آزاد ځان ته هم قانون لري چې مثلا نورو رشتو کې کوم زمن چې باید په سر باندې یا په ملا باندې سړی ووهي دي کې هم دغه قانون شته.
لومړی مو چې کله دغه لوبه وکړله لاس مو جګ شو کټیټ
په توکل له خدای تر اوسه مو لاس نه ټیټ شوی.
دا غې لومړنۍ لوبه حال کرا ته وایي چې څنګه وا، له چا سره وا، او څنګه پاتې ورسیده
لمړی لوبه مله چې کوم سن می تقریبا ورکه 2003 کال کې په ایران کې وا د ایرانی پوراندې وا ګانچ می روانه اند دې منتظر ول چې لاس می دښ خوشبختانه چې لاس می دښ شم او ول شم چې بعد وختانه په دې سبقو کې تقریبا شپږ تر افغانانو ټول بخت وک یو ځنه کزوم چې ما لاس دښ شم او د سرو در مډال موافست
کله چې د لوب میدان ته راوځي خپل حریف ته مخامخ کېږي څه ډول یو احساس یا فکر در سره وي
د افغانیت خپل ماته غرور را وښیم چې هیوادوال زما منتظر دي زه به د دوی ښه استازیتوب وکړم ډېر خوشحاله یم کېدای شي هر افغان چې زما مسابقه ویني په دې زه مطمئن یم چې ته اوس زړه به ډوبېږي اما زه ډېر خوشحاله یم او ډېر د خوښۍ احساس کوم
کله چې له یو لوبغاړي سره لوبه کوي مخکې له دې چې راشي سیالي وکړي معلومات هم کوي پلان او تخنیکونه ورته جوړوي کنه توکلی میدان ته راځي
زمونږ پروفیشنل لوبي دي په نړیواله ساتنه دي کې تقریبا دوه میاشتې د مخه یو نیم میاشت مخه عارف خپل مونږ ټاکي چې دا بس تعریف وي یو بل پروفایل ښه ګورو نو هغه ماته تخنیک جوړوي زه هغه ته زم د خپل فایټ شي وچې زم هغه هم نو د یو بل په وړاندې کافي اندازه شناخت لرو چې څه رقم به کوم تخنیک یو بل ته باید ماته ورکړم دا معلومه
په څومره لوبو کې موږ ګډون کړی څومره مو ګټلې او څومره مو بایللې
نو نس لوبو کې موږ ګډون کړی بهرنۍ لوبو کې چې خوشبختانه ټول موږ ګټلې تر اوسه موږ کومه لوبه نه ده بایللې
ولې ګټلې
هدف مې وو د ژوند ټارګټ هدف مې ټاکلو چې نه باید ماته وخورم بلکې لکه لویان چې څنګه وایي وایي وروسته له ماتې نه چې څوک ژاړي هغه د هغه خولۍ چې مخکې له سیالۍ هغه نه توی کړې نو زه هغه خولۍ مخکې له دې نه چې باید ماته وخورم ټکامادګي نیسم اعتماد په نفس کېږم وروسته له هغه نه مې لوبه کوم
تاسو ویل چې ډېر تمرین کوئ ډېرې خولۍ تویوه یو دا یې وجه ده نورې کومې وجه شته دي چې ته یې په یو بریالي لوبغاړي بدل کړی
لکه یو متل ده وایي خواستان توانستان زه ژوند کې مې یو ادب دا و چې باید تل ټول مسابقو کې بریالی اوسم کله چې آمادګي ښه زه ونیسم خولۍ ډېرې توی کوم زحمت ډېر زیات وباسم او کله دا چې زه میدان ته ځم نو زه هله ډېر د خوښۍ د غرور یو احساس کوم نو هغه احساس هم ما سره ډېره مرسته کوي د افغانیت یو غرور احساس کوم ځکه چې که څوک یو کار کوي له ګوډار چې زړه ووهي نو دا کار تاوان چې د هغه وړتیا کمیږي نو زه هلته زه زړه نه وهم او دا په ډاګه سره وایم په جرات سره وایم چې افغان یم په وړاندې ماته نه منم
کله چې راغلی فری فایټ دې شروع کړ له کومه ستونزو سره مخ شوې لا اوله تر اوسه
ستونزې خو بل شکه چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي که موږ ځوانان ګیله وکړو په ستونزو غږېږو نو زموږ وخت به ډېر ځای سي موږ ډېر ښه چانسونه مس کوو نو زه هېڅکله څه ګیله او د ستونزو یادونه ډېر زیاته نه کوم بل شکه ویلی شم دا به م وایو چې په افغانستان کې نه تر هغه د ورزش په ډګر کې بلکې ټول هر ځای کې ستونزې ډېرې زیاتې دي خو ښه به دا وي چې ځوانان نعمت لاسه ونه کړو او مخ په وړاندې لاړ شو
په ورځ کې څو ساعته ورزش کوي
کلم چې سیالي نو درې ساعته سهار درې ساعته مازیګر شپږ ساعته ورزش ته ورکو او کلم چې سیالي نه بیا نورمال تمرین ته روزانه د ورځې تقریبا یو نیم ساعت اله دوه ساعته
دغه ورزش د دې باعث شوی چې ستا ژوند ورسره جوړ سي یعنی ته مجبور نشې چې بل کار وکړې
تقریبا
نو بیا څه کوي
خو اوس د څه مرحله کې چې فکر قرار کین بل کار وکم نو امکان دی چې ودواله مفری نه دي چې مانو وې ته فایټ تقاضا ولري چې وې ته مسابقه وکم بل دا چې ژوند کې نور لارې هم درسي لارې هم مارې نو چې درس هم فلن وایم نور التم دغه له خام غړم ژوند خپل کار کوم نو ګر چې تاسو ډېر چانسونه ځام لرم که زه وغواړم اکثر ته ودونه ماته قبولي راکوي ډېر زیات امکانات راکوي خو دا مې احساس نه مني چې زه دې بل بیرغ لاندې مسابقه وکړم
هوتک صاحب ځینې لوبغاړي وي چې هغوی سپورټ کوي خو اخلاق یې نه مراتوي مثال هغوی له خلکو سره لانجې کوي وهي یا په عامه اصطلاح بدماشي کوي دغه ځوانان یا دا ځوان لوبغاړي ولې داسې کوي
په افغانستان کې دا بل شکه چې درې نوه ورزشکاران لور یو دی چې د ساعت لپاره ورزش کوي نور هغوی صرف ساعت باندې نظر نیسي بل چې د هغوی نه د ورزش نه غلطه استفاده کوي او جنګ یا نور داسې کارونه کوي او بل ورزش ته چې د هغې هدف دی چې هغه باید بهرنۍ لوبې وکړي خپل وړتیا خپل انرژي خپل فکر ټول په بهرنیو لوبو باندې اچوي
لوبغاړي یو ځانګړی ژوند لري مثال دوی تمرین کوي د دوی خوراک هم یو څه تر نورو متفاوت وي خپل ډیر وخت څه خوري د دې لپاره چې صحتمند پاتې شي
کلم چې مسابقه نو موږ تقریبا ډیر شیان څه خبرېږي معمولا معمولي خوراک هم تقریبا د ورزشکار ترکاری او چرګ او د مای غوخه او ترکاری نه ډېره استفاده کوو میوې نه.
د خپلو سیالیو ځینې جالبې خاطرې کراته وایې؟
دا به فکر کوم ډېرې جالبې ماته کلم لاس چکیږي تا نه ما لاس بلکې د یو ملت لاس چکیږي. دا یو ډېره جالبه کړه چې ما لوبه وګټلم. نو فکر کوم لوبه لږ تر ډېره سخته تمام شوه خو موږ ګټلم. 2014 کال کې تقریبا تر 14 کو ایک سیجان کې مو دا فکر مډیر خراب شو. نو ورسته چې کف ډیر راغلم دا ملګرن بختانه کلم علي مالو به وګټل او وو دې ګټل. نو ما ته جالب ما صحیح نه من لبل خردا چې ویډیو راو خو دا تالو به وګټل. نو ما کنه ډیر جالب و
ولې نه پوی دې چې تالو به ګټل یک بایللې یعنی دل تکو می خبرې دومره متاثر کړای وي
خبر نه کړای ال دا زمو فایټ ډیر سخت ام فری فایټ تقریبا 15 دقیقې فایټ وکړ. فایټ خپل اخري والټه اخري زور څومره چې تلاری هغه به ټول وهي. نو فکر نه کوم چې اوسوک دونه قرباني ورکړي دونه زور وهي. نو هغه ډېر زور چې موږ والا ډېر فشار هم په ځان اړولی وو تقریبا د عصبي فشار لږ جیبي والی وو.
دغه فری فایټ چې ورته وایي یعنی آزاد جنگ دې کې سړی زخمي کېږي هم او نورې ستونزې هم ورته جوړولی شي. خپل کله ټپي شوی؟
په 2012 کال کې ټپي شوم. تقریبا 2 کاله له ورزش نه لري وم. ډېر سخت ټپي کېږي. نو بیا هم توکل پختی.
نو چې دومره سخت رقابت وی او بیا څنګه کولای شي ځان ورته برابر کړي او زخمی پکې نشي یعنی ځان څه ډول پکې ساتي؟
من خپل فزیک ډېر لوړ به دی وجود چې کله سالي ته نو ډېر ځات خپل فزیک خپل اندام خپل باندې کار کوو چې من باندې دی عارف ډېر وارونه ډېر وهل خاص تاثیر نه کې لکه پام وګړي چې او هغه هم چې نن بیرته بیا دلته دفاعي کار هم کوو چې موږ له کومه رکات خزان وساتو کوم شرکت به وکړو.
یوازې سپورت کوي د کتابونو پانی هم راړوي یا نور ذوقي کارونه هم کوي؟
په دیوان ته ملي اولمپیک کې نو مشاوره مې وام زده کړې هم کوم خپل شخصي کلب هم لرم خپل هم ورزش کوم. نو بس ژوند نه اکثره وخت مې ورزش لار کړی. ورزش لار کړی ډېر مصروف یم او خوشبختانه چې درس هم ورسره وایم.
د کلب په اړه کرته وایې څومره شاګردان لري او هغوی ته هماغه څه ور زده کوي چې خپله ته یې کوي؟
تعداد خاص معلوم نه خو څومره زما کلب له والټه دی لري چې شاګرد باید اوس یې مونه ډېر دي. یعنی هغه شاګردان څخه مې څو تنه دي ته چمتو کړي چې 4 فبروري بیا له خیر تاجکستان کې دوی هم سیالي لري چې انشاءالله وعده کوم چې دوی به هم د افغانستان خاص استازیتوب وکړي. او زه چې خپله څونه تجربه لرم څونه خپل ذهن کې لرم نو غواړم دا ټول شاګردان ته هم موبایل مور سره شریک کړم.
دغه سفرونه څوک ته ویلوي؟
زه خپل په جهاني سازمانو کې ریکارډ لرم شتا کې ګوګل کې. نو هغه ما ریکارډ دی ګوري ما څخه ټیم غوړي او ما غلوب ته انتخابوي دي.
که نور ځوانان غوړي ستا په څیر لوب غاړي شي کوم خبره ته باید پام وکړي؟
اول دوی باید صحت فهم وکړي مخدره توګه څخه باید لري نور نه وړو کارونو څخه په ژوند کې یو ټارګټ وټاکي او ډېر زیار وباسي. نور هیڅ بے زیاره نه کی کار څوک هر څو وړیا کېدای شي. لومړی شرط دی چې دوی باید زیار وباسي.
خوږو اورېدونکو د تاندې څنګې د پای شي بوت را ورسېدو. تر بیا مو علا ملشه.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روان خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ولې په دې وروستیو کې له کوره د نجونو او میرمنو د تېښتې پیښې زیاتې شوې دي او عوامل څه دي.
پلار مې را باندې ظلم کوله ته کوبل دا ټول ځان مې بیره بیا د یو الګ سره فرار مې وکړو.
او څنګه د میرمنو او نجونو دا ډول تېښتو مخه نیول کېدای شي؟ آیا له قانوني اړخه دا موضوع جرم ګڼل کیږي او کنه؟ زه مسوده نیازی یم. هیله ده تر پای را سره ملوسی.
هغه شخص چې خزه د واده په منصور یا بهانه وپلوري یا یو پیری یا په هغو کې وساتت وکړي له حوالو سره سم په اوږده حبس چې له 10 کلونو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 43 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، روان کال د خزو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه ډک کال و. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو راپور کې ویلي چې په روان کال کې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 8% کې زیات شوی چې یوازې په دې کمیسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 5515 پیښې ثبت شوي چې ډیری کورنۍ تاوتریخوالی دي او له کوره د تېښتې پیښې هم پکې شاملې دي. د افغانستان د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر د ښځو د ملاتړ د برخې مشره مسکا قدیری هم دا تاییدوي چې سږ کال له کوره د ښځو د تېښتې پیښې ډېرې شوې دي. له کوره د تېښتې ډېری پیښې په ولایتونو کې تر سترګو کېږي. هغه ارقام چې د روان کال د اتو میاشتو دي او زموږ په دفتر کې ثبت شوي دي، له کوره د تېښتې 28 پیښې دي. دا چې زموږ په ولایتي دفترونو کې څومره دا ډول پیښې ثبت شوي هغه ماته نه دي معلوم. زه فکر کوم له کوره د تېښتې پیښې ډېرې زیاتې دي، خو ډېری یې د کورنیو او سیمو د مخابرو په منځ کې حلیږي او تر موږ نه رارسیږي. په دې اساس زه تاسې ته ویلی شم چې په 1995 کال کې له کوره د ښځو تېښته د ډېرېدو په حال کې ده. د ښځو چارو وزارت د حمایوي مرکزونو د مشرې نازی فیضی په وینا له میرمنو سره کورنۍ تاوتریخوالی، ناوړه چلند او غلط دود او دستور د دې باعث شوی چې له کوره د تېښتې پیښې لا ډېرې شي. په دې وروستیو وختونو کې له کوره د تېښتې پیښې ډېرې شوې دي. یوازې په کابل کې زموږ په حمایوي مرکزونو کې د تېښتې 14 پیښې ثبت شوې دي چې دا نسبي امار دی او په ولایتونو کې شاید دا ډول پیښې ډېرې وي. مختلف عوامل د دې باعث شوي چې له دې جملې څخه کورنۍ تاوتریخوالی، په زور او واړه عمر کې د نجونو ودول، له کورنیو څخه د نجونو بې ځایه غوښتنې، په نجونو د ډېر ولور اخیستل او دې ته ورته نور مسایل د دې باعث شوي چې له کوره د نجونو د تېښتې پیښې ډېرې شي. جبر او زور زیاتی، په زور او واړه عمر کې ودونه، د زده کړو له حق د نجونو محرومول، د پلار او خپلوانو له کوره د میرمنو منع کول، د لور او زوی ترمنځ توپیر کول، اقتصادي ستونزې او د تېښتې له عواقبو څخه ناخبري د دې باعث کېږي چې یو شمېر میرمنې او نجونې له کوره تېښتې ته اړ باسي. راځئ د دغو ښځو خبرو ته وغوږ شو چې د کورنۍ تاوتریخوالي په پایله کې له کوره تښتېدلي اوس په زندان یا امن کورونو کې اوسېږي.
نوم مې نازنینه، اتلس کلنه. زه د فرار منزل یم. پلار مې را باندې ظلم کوله، ته کو بلند دا ټول ځان مې ویره ډېر په تنګ کړم. بیا د یو الګ سره مخامخ شوم، نو دې الګ سره دواړو جوړه وکړه، نو ایسته فرار مې وکړو.
خوان مې موتاد دی، تل به یې په کور کې پوډر او چرس کول، چاړه به یې سر لاندې یخي وه، ما ته به یې ویل وژنم دی، ډېره به یې وهلم، خو ما دا هر څه زغمل. کله به مې چې خوان په کور کې نه و، لیوره به مې په بد نظر راته کتل، ویل یې خیر دی چې مېړه دې نشته، زه خو یم. په همدې خاطر مجبوره شوم او له کوره وتښتېدم.
زمانو فاطمه ده، په ما مې تر ډیره سختی کوله. د سې واخ راغې تر مې زباخت بوتلم، تر زما قچغبر کول مې را باندې ستلې دي چې بل تر مې راونی وو. د سې ورځ راغله چې غوړی سره کړې، زما په خپو یا چول پلاستیکونه زما په خو اچولې دي سوځولې. ما نور تعامل نه کوم چې زما مال زما د دوی سره زندگی تباش لدې دي. رمنار سختی وکړله چې خاني امن ته راغله. ما دلته د خوره زنه مې راغله، ما چې باغونه سختی خپل په خانه وادي سره لیدلې ده. زه دلته د بده ورځ راغلم.
ځینو افغان کورنیو کې د میرمنو پر وړاندې ظلم او زور زیاتی دومره زیات وي چې میرمنې مجبوریږي د خپلو خپلوانو کورونو ته پناه یوسي. د همداسې میرمنو له ډلې څخه یوه هم د فاریاب د غورماچ اوسیدونکي ریزه ګله ده چې د خاوند او خسرګنۍ د نادودو له امله یې په پټه پلار کره وتښتېده، خو خاوند یې په دې جرم ترې پوزه غوڅه کړه چې ولې په پټه پلار کره تللې وه.
دغه شپږ کاله چې زه لور وه، اخر کې پوړه دی پر سر خپل چې چای کې سر الله زه د شپې بالا راغورځېد. وایي کته داسې الله واته ته د چا سره راغلې؟ ما زه په ویلا که د چا سره وازې وجر ار تازه ته به ورځ وهلو ټکولې دې ته ولې ولاړې؟ ما زه ستا د لاسه ولاړ لاسوري چې تړلې بالله مکې خ کړ دی درد یې کوی چې بالا سړي ټیک تر شا تړلې بالله خوښه دی چې فضې فریق.
خو پوښتنه دا ده چې د شریعت له مخې له کوره تېښته څه حکم لري؟ په کوم شرایطو کې میرمن کولای شي له کوره وتښتي؟ دا کړنه جرم دی او کنه؟ او دا چې کایو میرمن د ظلم او زور زیاتی له امله د خپل محارم او خپلوانو کور ته لاړه شي، دا هم په تېښته کې حسابېږي او کنه؟ موږ دا موضوع د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلې ده.
اسلامی شریعت علما په دې باندې متفق دي چې یو میړو کا خزا بغیر جبر نه په خپل اختیار سره لکور نه تختی دي میړل اجازه نه بغیر دا یقینا جرمی عمل ده. کچیرته یو خزا مجبور وي یا جبران په دې باندې نکاح سوی وي یا دا خزا دې ته مجبور سوی وي چې د ناوړه اعمالو ته مجبور سوی په کورنۍ کې یا په دې باندې ظلم او ستم سي دي لو وسنو او چت وي او قران عظیم شان دا اجازه ورکړي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم څوک چې ظلم واقع سوی هغه کولی سي خپل غږ پورته کي غږ پورته کولو او غږ اوچتولو دا جرمي عمل نه ده. دا د خپل نجات لپاره د خپل کورنۍ غړو کره پناه وروړي، د خپل خور، د خپل ورور کره، د مور کره، د تره کره، د ماما کره، ادو کره تک په هیڅ وجه سره جرمي عمل نه ده.
د استاد کوثر په خبرو کې مو واورېدل چې که یوه مېرمن د مجبوریت او ظلم څخه د خلاصون په خاطر له کوره تښتي دا جرمي عمل نه دی، خو دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې له کور څخه تېښته جرم دی او که نه. د حقوقي چارو کارپوه استاد حمیره حقمل وایي د افغانستان په قوانینو کې له کوره تېښته جرم نه دی ګڼل شوی، خو وروسته له تېښتې چې کوم جرمي عمل ترسره کېږي هغه په جرم کې حسابېږي.
په مجموع کې د افغانستان په قوانینو کې د کور نه تېښته جرم نه دی ګڼل شوی. یعنې په خپله تېښته د کور نه وتل دغه جرم نه دی، اما وروسته د هغو نه کېدلی شي چې بعضې داسې جرمي عمل ترسره شوي وي چې د هغو اعمالو د ترسره کېدو په خاطر دوی مثلا زندانی شي یا مجازات شي، او اکثرا بیا داسې برداشت کېږي چې د نجلۍ چې د کور نه د تېښته په وجه باندې دوی زندانی شوي.
زیاتره له کوره تښتېدلې ښځې له دې امله چې بې سواده دي او قانوني لارې چارې نه دي ورته معلومي له ناوړه پیښو سره مخ کېږي. له یوې خوا کورنۍ دغه ښځې د دود او دستور له مخې د خپلې سرچټۍ عامل بولي او د مرګ له ګواښ سره یې مخ کوي، او له بلې خوا ګڼې داسې ښځې د جرایمو په دام کې رانخلي او زندان ته اچول کېږي. دا چې له کوره د نجونو د تېښتې قضیې څومره عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع شوي دي او څومره دغه ډول قضیې څېړل شوي، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ مشره پروین رحیمی په اړه وایي له کوره تېښته د تاوتریخوالي پر وړاندې یو ډول غبرګون دی چې د قرباني شوي شخص لخوا ترسره کېږي. د روان کال له پیله له کوره د تېښتې لس قضیې له موږ سره ثبت شوي چې له دې جملې څخه دوه یې واده شوې مېرمنې وي چې اخلاقي جرمونه یې هم ترسره کړي وو چې دوسیه مو مربوطه زون ته واستوله. نورې یې ځوان نجونې وي چې د واده په خاطر له کوره تښتېدلې وي. موږ د دوی قضیې وڅېړلې، د دوی کورنیو ته مو قناعت ورکړ او مثبتې نتیجې ته هم ورسېدو. خو د استاد حقمل په وینا ځینې کورنۍ د نجونو او مېرمنو په وړاندې له انساني کړنو لرې داسې ناوړه عمل ترسره کوي چې مېرمنې مجبورېږي له کوره وتښتي. استاد حقمل په دولت هم نیوکه کوي، وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ترسره کوونکو ته سزا نه ورکول کېږي، خو د مېرمنو د فرار پېښې چې جرم هم نه دی څېړل کېږي.
کله چې بیا یو نجلۍ د تېښتې عمل مثلا ترسره کړي، هغه بیا په شدیدترین شکل باندې مجازات کېږي. اکثرا پولیس او څارنوالي هغه مېرمنې چې فرار کا، بیا دوسیه چې مثلا د دوی څېړل کېږي، د دوسیه په شایې لیکلي چې د کور نه د تېښتې دوسیه، یعنې قطعا ورته دوسیه باید ونه څېړل شي، اصلا باید تحویل ونه اخیستل شي، ځکه دغه عمل جرم نه دی. که چیرته فرار جرم ګڼل کېږي، خشونت او تاوتریخوالی والی جرم نه ګڼل کېږي، ظلم والی مثلا جرم نه ګڼل کېږي. متاسفانه چې په دې ټولنه کې هغه څه چې هغه د نارینه او په حاکمیت کې دي، هغه کله او که جرم دی بیا هم براءت اخلي او جرم نه ګڼل کېږي، او هغه یو عمل چې جرم نه دی اما یوه ښځه د مجبوریت د لاسه ترسره کوي، هغه بیا جرم ګڼل کېږي.
یو شمیر خلک او کورنۍ نیوکه کوي او وایي چې د امن کورونه او له ښځو څخه د ملاتړ یو شمیر ټولنې د دې باعث شوي چې نجونو ته له کوره د تېښتې زمینه برابره کړي، او نجونې هم پرته له دې چې د تېښتې له پایلو ځانونه خبر کړي په ډېره وړه خبره له کوره تښتي. لکه څنګه چې وویل شول، هغه مېرمنې چې د ظلم او زور زیاتي په پایله کې له کوره تښتي د افغانستان په قوانینو کې جرم نه دی ګڼل شوی، نو ولې د دا ډول پیښو قربانیان زندان ته اچول کېږي او یا یې قضیې څېړل کېږي؟ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ مشره پروین رحیمی وایي موږ له کوره د تېښتې قضیې د جرمي دوسیو په څیر نه څېړو، بلکې د کورنیو ترمنځ منځګړیتوب او روغه جوړه کوو. میرمن رحیمی همدارنګه زیاتوي حمایوي مرکزونه د تېښتې هیڅ یوه قضیه له څېړنې پرته نه اخلي، او په هغه وخت کې یوه میرمن دغو مرکزونو ته ورتلی شي چې ژوند یې په خطر کې وي.
درست است که قضیه فرار از منزل جرم نیست.
سمده چه لکوره تیخت جرم نده. موږ هم هیچ وقت لکوره د تیخت پیخی د جرمی قضیه په څیر نه څیړو، بلکې لا دا ډول پیخو سره د تاوتریخوالي د قربانیانو په څیر چلند کوو. یو د دوی له کورنۍ سره خبرې کوو او دې ته راضي کوو چې له دا ډول قربانیانو سره ښه چلند وکړي. دا هغه ذهنیت دی چې له خلکو سره موجود دی، خو زما په نظر حمایوي مرکزونه هیڅ وخت د دې باعث شوي نه دي چې نجونو ته د تېښتې زمینه برابره کړي. حمایوي مرکزونو ته هغه میرمنې مراجعه کوي چې ډېر تاوتریخوالی ورسره شوی وي او ژوند ته یې خطر وي. حمایوي مرکزونه بل اصول او مقررات لري. درنو اوریدونکو، د نجونو تېښته په هغو کورنیو کې ډېره پېښېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پکې ډېر وي، او نجونې داسې فکر کوي چې د ژوند د ستونزو د حل لپاره هیڅ خواخوږی نه لري. د روحي فشار او ستونزو څخه د خلاصون لپاره تېښته غوره لار ګڼي. نو کورنیو ته لازمه ده چې له خپلو لورګانو سره تبعیضي چلند ونه کړي او هغه حقوق چې په اسلام او قانون کې ورکړل شوي په ښه ډول یې ورکړي.